دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8 بجې شوې. نن د ګل یا دوشنبه ورځ د 2014 میلادي کال د فبروري میاشتې 9 نیټه ده. زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې ورنه ګړای سلام پښتونخوا کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او مرکې د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او څو سندرې درورو. خبرونه له اسرار عالم مومن داوډ.
ټاکل شوی د شریکو ګټو د شورا غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شي. د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکي خبرې اترې به هم نن پیلېږي. او د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر وژونکي تیره شپه په دار وځړول شو. او زه خبرونو تفصیل. ټاکل شوی د شریکو ګټو د شورا یا مشترکه مفاداتو کونسل غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شي. د وزیر اعظم هاوس لخوا پرون په جاري شوي بیان کې ویل شوی چې د وزیر اعظم په مشرۍ د غونډه کې به د څلور واڼو صوبو اعلی او وفاقي وزیران برخه اخلي. د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر مظفر سید مشال علي تیر وویل چې د مشترکه مفاداتو کونسل په نننۍ غونډه کې به د صوبې د حقونو ترڅنګ په انفسي ایوارډ کې د قبایلي سیمو لپاره د برخې ټاکلو خبره هم راپورته کوي. د خزانې صوبایي وزیر زیاته کړه چې د افغان کډوالو له قبایلي سیمو د بې کورشو خلکو په نوم د راغلي بهر ملکي امداد حساب به هم له مرکزي حکومت غواړي. د براسې حال کې دا چې څو ورځې وړاندې مرکزي حکومت له خیبر پختونخوا سره د بجلۍ د بقایاجاتو ورکولو د بجلۍ د ګټې د زیاتولو غوښتنې منلې دي. خو د خیبر پختونخوا د حکومت اتحادي ګوند جماعت اسلامي مشر سراج الحق نن مشال له سره په خبرو کې ویل که څه هم په مرکز د دوی د بجلۍ پیسې ډېرې زیاتې جوړېږي، خو دوی لږو په قسطونو کې د بجلۍ د بقایاجاتو اخیستو ته ځکه غاړه کې خدا چې له دوی سره بل لار نه
و. دا هغه فیصله خو نه ده لکه څنګه چې عدالت کوي چې پوره حق یو فریق ته ورکړی شي. خو دا یو صلح ده، یوه جوړه ده، یوه معامله ده چې دواړه حکومتونه پرې اتفاق کړی دی.
د خبر پښتونخوا حکومت وایي دوی به د شریکو ګټو د شورا په مهمه غونډه کې د صوبې د نورو حقونو ترڅنګ د قومي مالی د تقسیم ستونزه هم راپورته کوي. د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکي خبرې اترې نن د ګل په ورځ په واشنگټن کې پیلېږي چې پکې به د سیمې د سلامتیا، استحکام او په نورو چارو خبرې کیږي. د پاکستان سرکاري ټي وي نن ویلي چې په خبرو اترو کې د پاکستان د پلاوي مشري د وزیر اعظم د بونو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د امریکا د هغې د دې هیواد د بونو چارو وزیر جان کیری کوي. سرکاري ټي وي زیاتوي چې په خبرو اترو کې بعد اقتصاد، تعلیم، ساینس او ټیکنالوژي او همداراز ترګری د مخنیوي، امنیتي، اټومي موادو، د نه خرابي او د دفاع په څانګو کې د مرستو په زیاتولو خبرې کوي. یادوي چې دا د پاکستان او امریکا ترمنځ د خبرو اترو شپږم پړاو دی. د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر وجون کې په دار زړول شوی. په پینډی کې د جیل چارواکي وایي د پخوانی گورنر د قتل په مقدمه کې مجرم ګرځول شوی ممتاز قادری ته بیګا په ډیاله جیل کې پانسی ورکړل شو. په کال 2011 کې د پینډی د ترګری د مخنیوي عدالت تر جرم ثابتېدو وروسته ممتاز قادری ته دوه وارې د مرګ سزا ورول شوې وه. او دغه فیصله د دې هیواد سپریم کورټ د 2015 کال په دسمبر کې برقرار وساتلو. د پاکستان ولسمشر هم د ممتاز قادری د رحم اپیل مسترد کړو. یاد بی چې د پنجاب پولیس د ځانګړي ځواک پخوانی سرتیری ممتاز قادری د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر امنیتي ساتونکی وو او هم د 2011 کال د جنوري په 14مه په اسلام آباد کې سلمان تاثیر په ډزو وجلو. د پاکستان حکومت وایي د افغانستان په خوست کې دیرا د شمالي وزیرستان کډوالو د واپسۍ لپاره په پلان باندې کار روان دی. د قبایلي سیمو له قدرتي پتونو سره د مبارزې ادارې مشر فیاض علي شاه نن مشال ډوته ویل چې په خوست کې د شاوخوا د 200 کډه شوو کورنیو د راوستلو لپاره دوی تیاری نیولې.
پدې باندې لګیا دی ډیسکشن شروع دی چې خلک داسې دي چې هغه اپروچ کړي دی هغوی چې موږ راځو چې 200 فیملیز دي نو هغې لپاره انشاءالله موږ ارینجمنټس تقریبا فاینل کړي نو هغه خو موږ واپس راولو چې کم ویلینګ دي پخپله
پادشاه وایي د شمالي ودستان د هغو کډوالو په راوستو کې ستونزه ده چې په خوست کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې رجسټر کړي او دلته په پاکستان کې هم رجسټر دي خو د په خبره دا مسله به ډېر زر حل شي په شمالي ودستان کې د پوځي عملیاتو له کبله شاوخوا 20,000 کورنۍ خوست ته هم کډه شوې دي د افغانستان د لوګر ولایت چارواکي د ملي امنیت ځواکونو د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو له منګولو د ماین پاکۍ د یوې موسسې د دریو ډریورانو د ژغورلو خبر ورکوي چارواکو تایید کړه چې وړ مشپه د لوګر د مرکز په یوه سیمه کې د ماین پاکۍ د یوې موسسې اووه کارکوونکي له وسایلو او موټرو سره د وسلوالو لخوا تختول شوي وو د لوګر والي محمد حلیم فدایي پرون خبریالانو ته ویل د ماین پاکۍ د موسسې د اووه تنو کارکوونکو د تختولو په تور د پیښې سیمه څخه نه مشکوک وسلوال هم نیول شوې دي مشال رډیو ته وګغستی د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل له روپی مشرانو غوښتنه وکړه چې د کډوالو روان بحران ته یو ګډه د حل لار پیدا کړي له یارډی ټلویزیون سره په هغه مرکه کې چې پرون خبره شوه میرمن مرکل ویل که چیرې رهبران له ترکیې سره له شام عراق افغانستان او نورو هیوادونو اروپا ته د کډوالو د روانې لړۍ د کمولو پر لارو چارو موافقې ته ونه رسیږي په دې برخه کې بل پلان نشته هغې زیاته کړه اروپا نشي کولی یونان ته چې په وروستیو کې یې له اروپایي اتحادیې زیاته مالی مرسته ترلاسه کړې موقع ورکړي څو د خپل سرحد په تړلو سره ګډوډي پیدا کړي او عراقي چارواکي وایي د سرخار بغداد له ګڼې ګوڼې په یوه ډک مارکیټ کې غبرګو چاودنو لږ تر لږه 950 کسان وجلی او نږدې 100 یې نور ټپیان کړي دي د عراق پولیس وایي یو بم پرون په شامیشته سیمه مدینه تو صدر کې وچاودېدو تر دې پیښې څو منټه وروسته یو ځانمرګي د هغو خلکو په منځ کې چاودنه وکړه چې د اولې پیښې په ځای کې راغونډ شوي وو په دواړو پیښو کې 950 کسان وژل شوي دي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغو حملو ذمواري پر غاړه اخیستې دا تر دې مهاله د مشال خبرونه
سلام پختونخوا
د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه د اوریدونکو چې پکې اوري تاکل شوی د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف مشرای نن په اسلام آباد کې د ګډو ګټو شورا غونډه وشي چې د هیواد څلور واړو صوبو اعلی وزیران به ګډون پکې کوي د خیبر پختونخوا حکومت د اتحادی ګوند جماعت اسلامي مشر سراج الحق وایي صوبایي حکومت به په غونډه کې د خپلو مالی مشکلاتو په اړه له مرکز سره خبرې وکړي
بدمی علاقہ زلزل علاقہ مالی فشار کے اندر زیاد غواڑی اگر پاکستان کا حکومت کے داخل گاڑ ہے
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د عملیاتو له وجې دغه سیمې شاوخوا 20,000 کورنۍ د افغانستان خوست ولایت ته کډه شوي د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي ناورینو سره د مبارزې ادارې مشر وایي هڅه کوي چې دغه کډوال راجستر کړي او مرستې ورته ورسوي او فاټا ایجوکیشن فاؤنڈیشن د خیبر ایجنسی په باړه کې د سکولونو د استادانو د تربیې یو ځانګړی پروګرام پیل کړی د سیمې د یو سکول استاد وایي د دوی لپاره د ټریننګونو دغه لړۍ باید نوره پسې وغځول شي
ټیچرس جسمانی سزاګانې ورکوي په کور داسې چې داسې مختلف ارګنایزیشن راشي او ټیچر ټرین کړي
په سلام پختونخوا خبرونه کې سندرې هم اوري هیله ده له مشال رادیو سره اوسه اوریدونکو تاسو په خبرونو کې د نن په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ د ګډو ګټو شورا یا کونسل د غونډې په اړه چې هم نن په اسلام آباد کېدونکي د واورېدل د اسلام آباد نه سره خپل خبریال احمد الله د ټلیفون په لیکه راغلی دی دغه نه معلومات اخلو احمد الله ستړي مشي درته وایو او دغه کراته ووایه چې دا غونډه څه وخت پیلېږي او حکومت څه ویلي دي چې په دغه غونډه کې به پر کومو مهمو موضوعاتو د صوبایي حکومتونو له چارواکو سره خبرې وکړي
ډیر مننه بچا صاحب څنګه چې تاسو هم ویلا چې نن د مشترکه مفادات کونسل یا د شریکو ګټو د شورا غونډه چې کومه ده هغه به د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې پیلېږي چې پکې به د وفاقي وزیرانو نه علاوه د صوبو اعلی وزیران چې کوم دي هغه هم ګډون کوي د وزیر اعظم هاوس لخوا چې کوم معلومات راکړل شوي دي نو د هغه تر مخه چې تیر کال په مارچ ماش کې کله دا غونډه شوې وه نو په هغه وخت کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې فیصله کړې شوې وه چې د روان کال په مارچ میاشت کې به دغه کیږي خو ولې اوس داسې خبرونه مخې ته راځي او د سټیټسټیک ډپارټمنټ چې د پاکستان کوم بیورو دغه د هغې د تر مخه چې فوج د مصروفیاتو له وجې امکان دا دی چې دا سرشمیرنه او کورشمیرنه چې کومه ده دا خو یا وځنډولی شي یا د څلورمې او یا په پنځمه میاشت کې وکړلی شي بخنه غواړم نو په دغه حواله سره به هم په دې غونډه کې به غور کولی شي چې آیا څه داسې بل لار راوباسو چې دا سرشمیرنه چې کومه ده دا ونه ځنډولی شي دین علاوه د پټرولیم او قدرتي وسيلو وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسي چې کوم دی هغه به غونډه ته د قدرتي غاز چې کوم دی هغه د برامد کولو په اړه بریفینګ ورکړي کوم چې د قطر او نور مختلف ملکونو دی او پاکستان چې دا وخت کم څومره د ګیس ضرورت دی او تر کم هدا د نور ملکونو نه کدا ګیس راوغوښتل شي نو تر کم هدا دغه پوره کېدل شي په دې حق له خبرې اترې کیږي د دین علاوه د کونسل چې کوم تیر کال غونډه شوې و د 2014 14 او 14 15 داغه پر راپورونه به هم غور کول شي چې په هغه کې مختلف فیصله شوی په هغه باندې دې د ما څومره عمل درآمد شوه دې نو په دغه اړه به هم په دې غونډه کې چې کوم دې هغه به خبرې اترې کیږي
صحیح شو ډیره مننه اوریدونکو احمد الله په اسلام آباد کې زمونږ خبريال چې دغلته په دغه خار کې نن کېدونکې د ګټو د شورا غونډې په اړه موږ ته معلومات راکول دا په داسې حال کې د اوریدونکو چې مرکزی حکومت د پاکستان مرکزی حکومت څو ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا حکومت هغه غوښتنې منلې وې چې د بجلی د بقایا جاتو او د بجلی د زیاتې منافع ترلاسه کولو لپاره یې له مرکز څخه لرلې خو د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه او ځینې مشران تور لګوي چې په مرکز د بجلی بقایا جات ډېر زیات دي او صوبایي حکومت یې ډېر په لږو پیسو رضا کړی دی د خیبر پختونخوا حکومت وایي د دې لپاره چې د مرکز په ذمه د بجلی یوه زیاته اندازه بقایا جات جمع شوي مرکزی حکومت کولی شي دغه پیسې په قسطونو کې صوبې ته ورکړي تفصیل په دغه اړه ورو د اسرار الله مومند په رپورټ کې
د خیبر پختونخوا د حکومت اتحادی ګوند جماعت اسلامي مشر او د دې صوبې د خزانه پخوانی وزیر سراج الحق وایي په کال 2008 کې په مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا صوبې د بجلی پیسې 3.4 اربع روپۍ جوړې دي دغه په خبره که څه هم دغه پیسې وس نور زیاتې شوي خو چې مرکزی حکومت ورته ټولې پیسې په یو ځل نه ورکوي نو د خیبر پختونخوا موجوده حکومت دې ته غاړه کې خوده چې دغه پیسې د خیر دې په قسطونو کې ورکړي
عدالت کوي پورا حق یو فرق ته ورکړل شي خدا یو سلحه ده یوه جوړه ده یوه معامله ده چې دواړه حکومتونه پرې اتفاق کړی دی نو دا وخت خیبر پختونخوا د دې بدامۍ له لاسه او د دې زلزلې له لاسه مالي فشار کوم ډېر زیات دی دا وجه ده چې غواړي خیبر پختونخوا حکومت چې داخل غواړي
خو د خیبر پختونخوا د حکومت اپوزیشن ګوند عوامي نشل پارټۍ ویان زید خان بیا وایي د 3.9 اربع روپۍ پر ځای چې اوس مرکزی حکومت د کال پر سر خیبر پختونخوا ته 15 اربع روپۍ ورکوي نو دې کې خو به لسګونه کلونه وخت ولګي زید خان وایي باید چې د تحریک انصاف په مشرۍ موجوده صوبایي حکومت له مرکز سره داسې لوازنامه نوې کړي چې دوی ته د بجلی بقایا جات په قسطونو کې ورکړي
دا پینل په سو کال کې کمپلیټ کړي نو زمونږ چته کې هغه داوا چته لاړه داوا خو ختمه پدې شو چې په سلو پینځه کال خو پدې لګي چې پینل سر به روپۍ ورکړي نو یو واضح خبره کوو دا پښتنو حق مونږ چاته نه بخو مونږ بالکل دا ډیسیژن نه منو نو
د پښتونخوا ولسی تاریخ مشر ډاکټر سید علم مسعود وایي هغه په 2012 کال کې په مرکزی حکومت د صوبایي حکومت د بجلی د بقایا جاتو په اړه تحقیق کړی و نوموړی وایي یو وخت کې په مرکز باندې د خیبر پښتونخوا د بجلی پیسې 3.9 اربع روپۍ جوړې دي خو نوموړی وایي مرکز لومړی د خیبر پښتونخوا د هغه وخت متحده مجلس عمل حکومت ته دوکه ورکړه او د 3.9 اربع روپۍ پر ځای یې په دې رضا کړل چې 1.10 اربع روپۍ به ورکړي د ده په خبره اوس د خیبر پختونخوا موجوده د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت دې ته راضي شوی چې د 309 روپو پر ځای ورته مرکز 70 روپۍ ورکړي.
په وخت کې دغه راتلل 301.8 روپۍ. نو په هغه کې بیا د ایم ایم ای حکومت چې کله راغی هغوی د وابډا سره کېناستل، د وفاق سره کېناستل، هغوی څه په منځ کې جرګه غونډه کې جوړه کړه او دته اربیټریری کونسل وایي، په هغه کې دغه پیسې راکمې کړلې 110 روپۍ. خو دا وضعیت یوازې ته چې دا اوس راکړه نو نه ورکړلې او پیسې هم کمې شوې. اوس پرویز خټک صاحب بله ورځ بیا د وابډا سره کېناستو، نو په کار خو دا وه چې 301.8 روپۍ اوس 1500 روپۍ ته رسېدلې، هغه راکمې شوې صرف 70 روپۍ ته راغلې.
که څه هم سراج الحق وایي چې د مرکز او صوبایي حکومت ترمنځ د بجلی د بخیاجاتو پر سر شوې لوزنامې د انصاف پر اساس نه دي شوې او له مرکز سره به دوی جګړه جاری وي، خو د په خبره د خبر پښتونخوا موجوده حکومت مجبوره دی چې په صوبې دننه د پرمختیایي پروژو لپاره له مرکزه که ټولې پیسې نشي اخیستې نو لږې او په قسطونو کې د ترې واخلي. موږ هڅه وکړه چې پر دې اړه د وفاقي حکومت دریز معلوم کړو خو بریالي نه شو.
د اسلام عالم محمد رپورٹ موردو. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وایي مرکزی حکومت تروسا د مشترکه مفاداتو کونسل غونډې لرابللو ځکه ډډه کوله چې صوبایي حکومتونه خپل حکومت غواړي او مرکزی حکومت دغه خبرې منلو ته تیار نه دی. د نوموړي سره زموږ همکار اسلام عالم محمد مرکه کړې او په سر کې تر پوښتلې چې حکومت د مشترکه مفاداتو کونسل د څه لپاره جوړ کړي.
کې دا کم موضوعات یعنی کې کم کم سبجیکټس یا کم کم کارونه د ډیولپمنٹ او د خرچو دا به د غفری د مرکز سره او کم کم صوبو سره دی. دویمه برخه دا ده چې کم صوبو سره دی نو هغه کې چې د مرکز سم امداد دی نو هغه به څنګه دی؟ هر معنی کې امداد دا به څومره او لکه د دې امداد تعین به څنګه کیږي؟ د مرکز د اختیارات دي په صوبو کې د ډیولپمنٹ دا هغه تعین به څنګه کیږي چې کوم حد پورې به وي په څومره پیسو به وي او د صوبو چې کوم په ذریعه باندې کوم ډیولپمنٹ کیږي نو د هغه به لکه څه تعین کیږي چې څومره حد پورې به وي او مرکز څومره پیسې ورکړي. دا دوه خبرې هغه کې تعین کیږي.
نو دا ته و چې د مشترکه مفاداتو کونسل چې کوم جوړ شوی په پاکستان کې د دې کارکردګۍ د تاسو څنګه ګوري او دوی مدار چې د دې د غونډې رابللو د مرکزی حکومت ولې ډډه کوي اوسه پورې؟
ورګي دا د سبو د طرفه د وخت په تور لګول کېږي په مرکزی حکومت. یو هغه دا دی چې څنګه د دې د سبو د حقوقو خیال نه ساتي لهدا دې دا غونډه نه کوي. دویم چې کوم دی هغه دا دی چې صوبو چې کوم حق رسي د مشترکه مفاداتو د کونسل تحت هغه کې چې کوم پیسې وي امداد وي د هغې دغه لپاره چې بل څومره ټایم کې به دا ورکړی کېږي صوبو ته منتقل کېږي پیسې حقوق چې د هغې کوم دي سکسونو کې نورو کې نو هغه به څومره زر منتقل کېږي نو د هغې سره تم چمتو دی مرکز. نو لہذا هغه دا مفاده مشترکه مفاداتو کونسل اجلاس کوي فعالیت کوي.
اوس چې دوی دغه غونډه را بلی سباله به دغه غونډه وي نو ستاسو څه خیال دی چې د کی به مرکزی حکومت وکړي شي چې دغه صوبایي حکومتونه د غوي استاذ یا وزیر لاګان هغه مطمئن کړي؟
ورګي هغه کې دوه بنیادی خبرې دي. یو بنیادی خبره ده چې مرکز او صوبې چې دي نو دوی د صوبو چې کوم اختیار یا حق په محصولاتو کې دی دا هغه باندې پوره مطمئن نه دي. دویم دا حق چې کوم د مختلف صوبو منځ کې تقسیمېږي نو دا هغه د مردم شماري په بنیاد وي. هغه مردم شماري به کله کېږي څومره به کېږي چې دا صحیح طریقه به کېږي او کنه به کېږي چې دا هغه سره حق متعین شي. د مختلف صوبو مثلا پنجاب کې دی نو د آبادۍ په وجه باندې زیات حق اخلي، بلوچستان د آبادۍ په وجه باندې کم حق اخلي، خو هغه ته یو مراد پر کشمیری چې هغه چې پسماندہ کې بدل نه پسماندہ دی په دنیا باندې لاغه ته لږ حق زیات کړی. نو اوس د سند او د خیبر پختونخوا چې کوم حقوق دي هغه د امداد خبرې دي. یو چې تاسو لته دا زمونږ د حق دي نو دا د سند یو مسله ده، هغه وایي چې 80% 90% خو زه محصولات پیدا کوم او خیبر پختونخوا وایي چې بای زه
تاسو لوکیشنل ډیسډوانټیج ما ته لکه زه د سمندر نه لري ما نو ما ته دلته کې انوستمنټ نه کیږي نو ته نه کیږي دلته کې یو کار دی دا به کار دی دلته انوستمنټ دی واچې دا امپلایمنټ ورکړی شي دلته کې ټیکنیکل لیبر دی هغه پیوا کړی شي وغیرہ نو هغه کې هغه خپل زیات وسی غواړي دا کوم لري خبرې دي نو هغه کې ما نه نوې کوم مطالبات دي او نوې طریقې دي مطالبات د پوره کېدو نو دا به هغه کې چړلی
د مشترکه مفادات کونسل د تشکیل او د کارونو په اړه مو د اقتصادي چارو لپاره اکرام هوتی سره د اسرار العالم مومند مرکه اوریده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په داسې حال کې چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د عملیاتو له وجې د دغه سیمې لکونه خلک د پاکستان بېلابېلو سیمو ته په کډه کولو مجبور کړل شوي، هم د شمالي وزیرستان څخه د پاسه 40,000 کورنۍ او د افغانستان خوست ته هم پناه وړې ده. په عین حال کې د پاکستان حکومت او پوځ لخوا وخت په وخت د دعوی مخترازي چې دغه بې ځای کړل شوي خلک به زر کورنو ته بیرته ستانه کړل شي. پوښتنه دا ده چې حکومت خوست ته د کډه شوو خلکو په اړه څه وایي او آیا بیرته کورونو ته د ستنولو کوم پروګرام لري او که څنګه؟ د دې پوښتنې ځواب د مجید بابر په دې رپورت کې ورو.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نامه د پوځي عملیاتو له امله څه د پاسه 40,000 کورنۍ چې دا مهال د افغانستان په خوست ولایت کې د کډوالۍ ژوند تیروي وایي چې تر دا مهال ورته د پاکستان حکومت لخوا هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي چې دوی به خپلو سیمو ته کله ځي. په خوست کې د شمالي وزیرستان د موساکي سیمینا کډه شوی حمیدالله وایي چې د پاکستان حکومت چې هیڅ پوښتنه نه کوي او د ده په خبره کورنۍ یې غواړي چې خوست کې پاتې شي.
داسې دي کنه کورونا بکریانې ولې دي خو په کیمپ کې کنه ډېر اوسېږي کنه زنه دغه څه اوسېږي زموږ خپله بکریا کورنې ولې دي تقریبا 40,000 کریا دي کالدار دي خپله سبا مو ویلې سو پهل هغه خو خپله بیمار یم کنه پلار مې دا مزدوري کوي د لاس په مزدوري کوي موټر تشایي خالي کوي د ګاډي 500 یا سمره شپه کنه په ورځو کې پار وي سمره یو ګټلې ده نه پولیس چې مزدوري صاف څه کوي.
خو د میرام شاه جمشید الله بیا وایي چې که هم افغان حکومت او لس دواړه ورته دا احساس نه ورکوي چګوندې پر فردي وطن کې کډوال دي خود ده په خبره خپل کلی پسې هر وخت خفوي.
فکر غوړي د سم ډېر وخت څخه زما په وړه ولا دلته خول یا خو یو څه تای دي او تر بس خو خامہ خامہ پکی کو بس ورته میال دې کول یا خپل ته لیا نوټ پکای ولا مو شام خو اوس ولا کټ ما پاتې راکې چې دای وځي کنه هو دې کله رات حالات خاصي ورته بغلا شي ډور شو خو لا ډېر ګاډ وارد ځای.
د پاکستان حکومت اعلان کړی چې روان کال تر پای بعد شمالي وزیرستان نه ټول کډوال خپل سیمو ته ستنوي. خدا چې آیا حکومت خوست د کډشو کورونو په اړه کومه تګلارې لري؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د قبایلي سیمو لپاره د ادارې اف ډی ایم ای ډایرکټر جنرال فیاض علی شاه وایي
چې خلک دا چې دي چې هغه پوچ کړي د هغوی چند راځو چې 200 فاملیز دي نو هغه خو موږ واپس راولو. د دې د رجسټریشن مې شوې ده په دې باندې یو ان سی آر او اف ډی ایم ای خپل منځ کې ډسکشن مو کړل هغه لا پوره ویریفاید په دې نه دي چې هغه ډېر خلک دلته هم رجسټر دي موږ سره هلته هم رجسټر دي هغه هغه رجسټریشن کړی دی یو ان سی آر په توګه نو دې ته ما بل ورځ وی چیرې تاسو راشه چې مختل فګر یو بل سره شیر کو چې اکثر کوم فیملی دي چې کوم پورې راغلي چې لیک یو خواږه پتو وي نو دا دې ریټرن لپاره بټ ډیفینیټلی دا په پاکستان کې مداري دا او دا چې سس فیسیلیټیز نور خلکو ته ورکو نو ډیفینیټلی هغه ته ورکو.
فیاض علی شاه وایي چې حکومت کوم اعلان کړي چې ټول بې کور شوی قبایل به خپل سیمو ته د روان کال تر پای ستنوي د هغې لپاره د دوی ادارې سره ټول مالی او لاجستیکی انتظامات مکمل دي او د خوست کډوالو واپسي به هم ورځو کې پیل شي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوردونکو دا مشال رادیو دا فاټا ایجوکیشن فاؤنډیشن د خیبر جنسی د باړې د متاثر شو خلکو ماشومانو ته په سکولونو کې د خو زده کړو ورکول په هدف د غوی د استادانو د تربیه یو ځانګړی پروګرام پیل کړی دی. د باړې د سکولونو استادان له دغه ټریننګ څخه خوښتي وایي چې دوی به د ماشومانو د تعلیمي او نفسیاتي حالت ښه کولو چارې په بهتره توګه پرمخ یوسي. فرهاد شینواری له سیمې رپورټ راکوي.
د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسۍ د باډې نه د بې کوره کېدو له وجې په زرګونه ماشومان د زده کړو نه بې برخې شوي دي او په نفسیاتي توګه متاثره شوي دي او خپلو کورونو ته د ستنېدو باوجود لا هم سکولونو ته نه ځي. دوی وایي د باډې ماشومانو پام بیرته سکولونو په طرف راګرځولو او هلته په مؤثره توګه تعلیمي هلو ځلو شروع کولو لپاره یې استادانو ته د یو خصوصي تربیت ورکولو لړۍ پیل کړی ده او یو شمېر استادانو ته یې دغه تربیت ورکړی دی. د باډې یو استاد احسان الحق پردی مشال ریډیو ته وایي چې دوی د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن د تربیتی پروګرامونو نه ډېر زده کړه وکړه.
ټیکنیکس او میتھډالوجیز او زده کړه هم کړې ده. تقریبا 100% چې کوم ده کنه دا امپورټنس لري او لکه دلته کې زین چې 90+ داسې سکولونه ټیچرس ته چې هغه انټرین دي جسمانی سزاګانې ورکوي. داسې زونه چې کوم دی نه دي په کور ځکه چې کومه مومه شیراد دا وځپلی شوه په انقلاب کې دا ماشومان چې کوم دی وډور شول نو لکه په کور داسې چې داسې مختلف ارګنایزیشن روشي او مفید ټریننګ دلته کې کنډکټ کړي او ټیچر ټرین کړي.
او یو بل استاد نیازولی پردی وایي چې د دغې تربیت نه پس به اوس هڅه کوي چې هغه ماشومان په سکولونو کې بیا داخل کړي چې کومو سکولونه پرېښي دي.
بدامنی وه مایګریشن وه حالات خراب وو. موږ له دې ته دا وخل شو چې هغه ماشومان به اوس موږ سکول له څنګه راول په مینه محبت باندې به راول په دغه ذهني مینټلیټي مطابق به موږ کار کوو. داسې تربیتونه ډېر زیات ضروري دي که هغه پرایویټ سیکټر باندې که ګورنمنټ سیکټر باندې.
او استاد بسم الله جان پردی هم دغه تربیت حاصل کړی او وایي
موږ د ماشومانو باره کې داسې سټډیز وکړي لکه ماشومانو ته اکثر پرابلمس کریئټ شي د هغې تاسو داسې مطلب پریکټیکل علاج کول پکار دي د هغو سره داسې یو تعلق جوړول پکار دي چې هغوی تاسو سره خپل پرابلمس شیئر کړي او هغې نه بعد موږ د هغوی هغه پرابلم حل کولو کوشش وکړو که نه هغه موږ داسې وګڼي چې هغه په موږ باندې اعتماد وکړي.
د خیبر ایجنسۍ د تعلیم محکمه وایي چې په باړه کې خواوشا 92 سرکاري سکولونه وسلوالو په بمونو الوزولي دي او د ځینې سکولونو په بیا رغولو یې لاس پورې کړی دی او زیاتره سکولونه یې په خیمو کې شروع کړي دي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې اوس د باډې واک ورته سپارل شوی دی او بې کوره شوي خلک ورته راستانه شوي دي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ده چې موږ په کتاب سره سندرې هم درورو د فرهاد دریا په غږ لدی سندرې خوند اخلو.
سپینا چینا شه خوارا ورا شه زوان جلوان وم رنزور دکرام زوان جلوان وم رنزور دکرام شنو باران بدشم جانان بدشم دڅاڅ کو د هر مر جان بدشم دڅاڅ کو د هر مر جان بدشم لسند پور ور ور ګر دور ور لسند پور ور ور ګر دور ور د جنو سره خل گئی کړه تک تور د جنو سره خل گئی crete che tore uete che tore 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 lasenda pore ore gurgure tore ore lasenda pore ore gurgure tore ore desim pora والا والا دمن خدای صفای ما کے دمن خدای صفای ما کے او شنو کوتر خل بدشم امیل بدشم گر گر زما چم بیل بدشم گر گر زما چم بیل بدشم لسند بور بور گر گر دور بور لسند بور بور گر گر دور بور دجنو سرے خل گئی کڑت کے تورے دجنو سرے خل گئی کڑت کے تورے وے تک تور تور لسند بور بور گر گر دور بور لسند
اوریدونکو په پیښور کې د سحر نهه نیمې بجې کېدونکې دی د اسرار العالم مومن نه لنډ خبرونه اورو.
ټاکل شوې د شریکو ګټو د شورا یا مشترکه مفاداتو کونسل غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شي. وزیر اعظم هاوس پرون په یو بیان کې ویلي وو چې د وزیر اعظم په مشرۍ د غونډه کې به د څلور وڼو صوبو والا او وفاقي وزیران برخه اخلي. په دې غونډه کې به په مردم شماري یا سرشمیرن نورو یو شمېر موضوعاتو خبرې کیږي. د خبر پخوانخوا د خزانه وزیر تیر روز مشال ورته ویلي چې د مشترکه مفاداتو کونسل په نوې غونډه کې به د صوبې د حقونو ترڅنګ په ان اف سي ایوارډ کې د قبایلي سیمو لپاره د برخې ټاکلو خبره هم راپورته کوي. ټاکل شوی چې د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکي خبرې نن په واشنگتن کې پیل شي. د پاکستان سرکاري ریډیو د پاکستان سرکاري ټي وي وايي په دې خبرو کې د پاکستاني پلاوي مشري د دې هیواد د وزیر اعظم د بونو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د امریکا د هغې د دې هیواد د بونو چارو وزیر جان کیری کوي. د پنجاب صوبې د پخواني گورنر سلمان تاثیر بجون کې په دار زړول شوی. په پنډۍ کې د جیل چارواکي وایي د پخواني گورنر د قتل په مقدمه کې مجرم ګرځول شوی ممتاز قادری ته میگا په اډیالا جیل کې پانسی ورکړل شو. د پاکستان حکومت وایي د افغانستان په خوست کې ډیره د شمالي وزستان کډوالو د واپسۍ لپاره په پلان باندې کار روان دی. د قبایلي سیمو له قدرتي پتونو سره د مبارزې ادارې مشر فیاض علي شان مشال دوتي ویل چې په خوست کې د شاوخوا 200 کډه شوو کورنیو د راوستلو لپاره دوی تیاری نیولې دی. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل اروپایي مشرانو غوښتنه وکړه چې د کډوالو روان بحران ته یو ګډ د حل لار پیدا کړي. لیاډي ټلویزیون سره په هغه مرکه کې چې پرو پروشه مرکل وویل کچې بران له ترکیه سره له شام عراق افغانستان نور هیوادونو اروپا ته د کډوالو د روانې لړۍ د کمولو پر لارو چارو موافقې ته ورسیږي. په دې برخه کې بل پلان نشته. او عراقي چارواکي وایي د سرخار بغداد له ګڼې ګوڼې په یو ډک مارکیټ کې پرون غبرګو چاودنو لږ تر لږه 950 کسان وژلي او نږدې 100 یې نور ټپیان کړي دي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال ریاض مساخیل ناورو.
نن د پاکستان ځینې ورسپانو خپل ادارې د ترهګرۍ خلاف پروانه مبارزه لیکلي. دغه لړکې جنگ ورسپانو وایي چې هر څوک ترهګر په تختیدو دي او د دوی پټنځایونه تباه کړی شوي دي، خو بیا هم دا یو اوږد جنگ دی او د دې جنگ ګټلو د پاره د ترهګرو سره سره د خلکو ذهنیت هم بدلول وي او کورنۍ او بارنۍ هغه ټولې لارې او سرچینې به تړل وي چې د وسلوالو په سنسو جوړ مرستې کوي او تر څو چې دا عمل روان وي تر هغې به وسلوال پټ ګزارونه کوي. د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپله اداریه کې لیکي چې عین په داسې وخت افغانستان په کابل او کونړ کې چاودنې شوي چې راتلونکي نږدې ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو امکان وو او د چاودنو د لاسه لږ تر لږه 15 تنه مړه او تر 500 زیات ژوبل شوي دي او طالبانو د دغې پیښې ذمواري هم منلې. خو د دې سره سره دا خبر هم دی چې طالبانو د داعش یوه حمله ناکامه کړې ده. اداریه وایي چې د دومره لویو پیښو وروستو د افغان ولسمشر ردی عمل یو فطري خبره ده او څنګه چې هغه ویلي مذاکرات او ترهګري یو ځای نشي چلېدی. خو د دې باوجود هر څوک دا یو او سخت وخت دی، خو بیا هم افغان حکومت او طالبانو لا د افغان اولس د خوندي او خوشاله مستقبل په غرض د ډیر صبر او ځیرکتیا نه کار اغستل پکار دي. اداري اخره کې وایي چې طالبان د دې حملو سره خپل ځان یو طاقتور قوت ظاهرول غواړي، خو حقیقت کې دا د کمزوري نه خدا. دوانو ډلو لا د پوخ امن او خپلو خلکو د خوشاله په خاطر گنجائش پیدا کول پکار دي چې د مذاکراتو د لار د افغانستان راتلونکي وټاکل شي. او د انګریزي ژبې ورسپانه اکسپرس ټریبیون خپل اداریه کې د تعلیم په صورت حال لیک کوي او وایي د پاکستان تعلیم که یو طرف ته د وسلوالو د بریدونو لاندې دی او وخت په وخت په تعلیمي ادارو حملې کیږي، نو بل طرف ته د حکومتونو او اعلی چارواکو د عدم توجه ښکار هم دی او د لړکې د وروستیو کې خپور شوی رپورټ چې پکې ویل شوی دی 43 میلیونه ماشومان سکولونو ته نه ځي د فکر وړ دی. اداریه وایي د 43 میلیونه مطلب دا چې نیم په نیمه ماشومان سکولونو نه بهر دي او دې کې اکثریت د جینکو دی او دا د ځینې ملکونو د ټولې آبادۍ نه هم زیات دی او دې کې تر ټولو زیات د بلوچستان او قبایلي سیمو ماشومان دي. د دې لویه وجه دا ده چې زموږ حکومتونه تعلیم ته هیڅ اهمیت نه ورکوي او دا یې د بنیادي ضرورت په ځای د ځینې خلکو لپاره مخصوص کړی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیپلوماټ مجلل لیکي د پاکستان او افغانستان حکومتونه د سولې لپاره باید داسې ګامونه پورته کړي چې په نتیجه کې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو کولو ته آماده شي. بلخوا د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې ولیکنه وایي په ایران کې د شویو پارلماني انتخاباتو لومړنۍ پایلې ښیي چې زیاتره منځلاري کاندیدان بریالي شوي، چې دغه کار د ولسمشر حسن روحاني د سیاسي حیثیت لا پیاوړتیا ته لار هواروي. د دواړو لیکنو مهمې برخې لانیسي اجمل اورو.
ډیپلومټ مجلې لیکي افغانستان یو وار بیا له خرابو حالاتو سره مخ دی. یو ځل بیا افغانان دغې ګاونډیانو په ځانګړې توګه پاکستان، ایران او نړیواله ټولنه له دې پوښتنې سره مخ ده چې آیا دوی به افغانستان د نوري بد امنۍ او د سخت دریځو په واک کې د راتلو نه خوندي وساتي او کنه. په افغانستان او د پاکستان په ځینو برخو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پراخېدو ته په کتو سره مقاله لیکي چې دا مهال یوازې افغانستان ته ګواښ ورپیخ نه دی، بلکې ایران، پاکستان او مرکزی ایشیا ته هم د داعش ډلې له وجې خطرې دي چې ورسره د چین امنیت او د سیمه ییزو هیوادونو او نړۍ ګټو ته هم خطر جوړېدای شي. په مقاله کې راغلي اوس د پاکستان وار دی چې څه نه څه ګامونه پورته کړي. ډیپلومټ مجله د افغان ولسمشر دفتر د یوې سرچینې په حواله لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته څلور میاشتې ورکړې دي چې دا هیواد دی د کابل له نوي حکومت سره همکاري وښایي. مقاله لیکي د پاکستان حکومت سره دا موقع ده چې د زړورتیا نه کار واخلي او د افغان طالبانو په مشرتابه فشار راوړي چې دا شان هغې له افغان حکومت سره د خبرو میز ته د راوستو لپاره آماده کړي. ډیپلومټ مجله لیکي پاکستان او افغانستان پر یو بل تکیه کوي او یوازې نشي پاتې کېدی، باید چې دواړه هیوادونه په مختلفو برخو په خاصه توګه ترهګریزي جګړه کې د زبانی بیانونو سره سره په عملي توګه هم پر یو بل د باور جوړولو لپاره کار وکړي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي د جولای په میاشت کې د نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو سره د ایران د اټومي تړون وروستو په دا هیواد کې د انتخاباتو د لومړیو نتیجو نه څرګندېږي چې زیاتره منځلاري کاندیدان مخکې دي. مقاله لیکي که داسې حالات برقرار وساتل شي نو ورسره به د ولسمشر حسن روحاني سیاسي حیثیت قوي شي. د ولسمشر حسن روحاني په 2014 کال کې واک ته د راتلو وروستو مغربي هیوادونو سره په مختلفو چارو کې د شاملېدو او د هغه د انتظامي لخوا د اټومي تړون لپاره د هڅو پیلولو په ترڅ کې د انتخاباتو ته د ټول پوښتنې یا ریفرنډم په سترګه کتل کیږي. په ایران کې د جمعې پر ورځ د پارلیمان او د مجلس خبرګان انتخابات وشول. رسپانه لیکي تر دې مخکې اصلاحات غوښتونکو په انتخاباتي عمل تنقیدونه هم کړي وو او هغې د شورای نگهبان پر ضد شکایتونه کړي. شورای نگهبان د هغو شاوخوا 1200 نیمایي کاندیدان نا اهله ګرځولي دي چې د پارلیمان لپاره یې نومونه رجسټرډ کړي وو. اصلاحات غوښتونکو ویلي دي چې د دوی ډیر کاندیدان په ټاکنو کې له ودرېدو منع کړل شوي وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اردوونکو اصلاح غوښتونکو د ایران په پارلماني انتخاباتو کې چې نتایج پرون اعلان شول د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده. په پلازمینه کې منځلارو او اصلاح غوښتونکو د پارلمان تقریبا ټولې څوکۍ ګټلې او په ځینو سیمو کې توندلاري مذهبي مشران د خپلو سیټونو په ګټلو کې پاتې راغلي دي. احمد تکل تفصیل لري.
میلیونونه ایرانیانو د جمعې په ورځ د ایران د پارلمان د 290 استازو او د خبرګان په نوم له مذهبي مشرانو د جوړې شورا د غړو د غوره کولو لپاره په انتخاباتو کې ګډون وکړ. د انتخاباتو نتایج چې تېره شپه اعلان شول ښیي چې د منځلاري ولسمشر حسن روحاني پلویانو په پارلمان کې د پلازمینې تهران اړوندې ټولې 13 څوکۍ ګټلې دي. د رایو شمیرل پرون د شپې تر ناوخته پورې روان وو او نتایجو یې همداراز وښوده چې د خبرګانو په نوم په ځواکمنه شورا کې منځلارو کاندیدانو د خپلو سیالو توندلارو په وړاندې د پام وړ بریالیتوب ترلاسه کړی. خبرگان هغه شورا ده چې د دې هیواد راتلونکی ستر مذهبي مشر غوره کوي. په دې اته اتیا کسیزه شورا کې شپاړس څوکۍ د تهران برخه ده. پخوانی ولسمشر علی اکبر هاشمی رفسنجانی چې د ولسمشر حسن روحانی له متحدانو څخه دی په تهران کې تر نورو مخکې دی. روحانی په دریم مقام کې دی. مذهبي مشر احمد جنتی چې د شورای نگهبان په نوم د ځواکمنې شورا مشر دی پنځلسم مقام خپل کړی، خو دوو مخکښو ملایانو آیت الله محمد او آیت الله تقی مصباح یزدی خپلې څوکۍ له لاسه ورکړي دي. د راپورونو له مخې په یو شمېر سیمو کې رایې د منځلارو او توندلارو ترمنځ ویشل شوي او ځینو خپلواکو کاندیدانو هم څوکۍ ګټلي، خو د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې د ایران په ځینو نورو سیمو کې تر 500 پورې څوکۍ یو څرګند ګټونکی نه لري. او د معلومولو لپاره دوهم ځل انتخاباتو ته چې په اپریل یا مې میاشت کې ترسره کیږي اړتیا شته. د ایران د پارلماني انتخاباتو په درشل کې اصلاح غوښتونکو له خلکو غوښتي و چې د اصلاحاتو پلوي ائتلاف او نسبتا منځلارو کاندیدانو ته چې د امید د لست په نوم یاد شوي دي رایې ورکړي. اصلاح غوښتونکي د ایران په انتخاباتو کې دا بریا په داسې حال کې ترلاسه کوي چې د مخورو او مخکښو اصلاح غوښتونکو په ګډون زرګونه نورو کاندیدانو ته د شورای نگهبان لخوا د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د برتانوی ګارډین رسپانې په لیکنه کې افغانستان اروپا ته د تلونکو غیر قانوني کډوالو مسله سړل شوې. په لیکنه کې دغه کډوالو پر وړاندې د پروتو خندونو او ننګونو څرګندولو لپاره د وداسي افغاني کورنۍ کیسه لیکل شوې چې کښتۍ په سمندر کې ډوبه شوې وه. بوریوال کاکړ د لیکنې لنډیز اوروي.
ګارډین رسپانه پر غیر قانوني لار اروپا ته د تللې یو افغاني کورنۍ د غړو له خولې وایي چې دوی بیا هیڅکله د خپلو تللو خپلوانو ژغ وانه ورېدي. ورسپانه لیکي د فیروز مظفری په نامه افغان د فروری پر اتمه سهار وختي دې ته تیاری کړی و چې د ترکی له یو ساحله د اروپا پر لور په کشتۍ کې سفر پیل کړي. د ورسپانه په لیکنه له فیروز مظفری سره په دې سفر کې د هغه د خپلې میرمنې او بچیو په ګډون د کورنۍ یو لس غړي هم ملګري و. فیروز مظفری اته څلوېشت ورځې وړاندې له افغانستانه راوتلی و او هر ورځ به هلته له خپل ورور فرید سره پر ټلیفون خبرې کولې. د فروری پر اتمه یې هم له فرید سره خبرې وکړې. فرید ورته وویل چې خپل موبایل خلاص وساته، خو فیروز ورته وویل زما د موبایل بیټرۍ ختمه سوې ده او کښتۍ ته وخاته. ورځپاڼه لیکي فرید هغه وخت اندېښمن سو چې تر دوه ساعته تیرېدو وروسته هم د فیروز لخوا هیڅ حال احوال نه و. فرید وای که څه هم دا سفر یوازې د څلوېښتو منټو وی، خو یو ملګری ورته وویل چې پریشانی مه کوه، نو ده هم انتظار وکړ. ګارډین لیکي چې وروسته فرید ته یو غمجن خبر راغی، او هغه دا چې د فیروز او کورنۍ کښتۍ د ترکی له ساحله تر روانېدو پنځلس منټه وروسته ډوبه سوې وه. ورسپانه لیکي خبریال فیروز مظفری ته معلومه وه چې دا سفر له خطرونو او ننګونو ډک دی، خو هغه بیا هم ځکه ورته غاړه کښې شوه چې د هغه په فکر دا په هیواد کې له جګړې په وتلو ارزي. ګارډین ورځپاڼه د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر اساس لیکي چې اروپا ته د تلونکو غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو یوویشت فیصده افغانان دي. ورځپاڼه زیاتوي چې تر یو نیم لک زیاتو افغانانو په تیر کال کې یوازې په جرمني کې د فنا اخیستلو لپاره درخواستونه ورکړي. د جرمني په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو هم د دې لپاره کمپاین پیل کړی دی چې افغانان په غیر قانوني توګه اروپا ته لتلو منع کړي. په افغانستان کې د کډوالو د سلا او مرستو سازمان مشر عبدالغفور ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې افغانان ځکه له خپل هیواد د وتلو هڅه کوي چې د ده په وینا هلته یو خو امنیتي حالت خراب سوی دی، د وسلوالو پر ضد جګړه سخته سوې ده، او بل حکومت په دې کې پاتې راغلی دی چې اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
بوروال کاکړ وریدونکو د دی نیشن ورځپاڼې ولیکنه وایي د پاکستان ځینې حکومتي ادارې نه غواړي د هغه هیواد په قبایلي سیمو کې آئینی او انتظامی اصلاحات راوړل شي او په ترڅ کې قبایل بشري او جمهوري حقونه ترلاسه کړي. د لیکنې تر مخه په فاټا کې د اصلاحاتو معرفي کولو په موخه د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلو د استازو له هڅو باوجود پر دغه موضوع بحث کېدلو ته زمینه لا هم نه ده برابر کړل شوې. د لیکنې مهمې برخې له فرخندې اسد اورو.
د پاکستان نیشن ورځپاڼې لیکي کله چې د پېښور په آرمی پبلک سکول وسلوال برید وشو له هغې وروسته په یوه غونډه کې کامی اکشن پلان منظور شو چې پکې سیاسي ګوندونو او پوځي او حکومتي چارواکو په شلو نکاتو راضي شول. په دغو کې یو په فاټا کې اصلاحات هم وو او قبایلي سیمو ته د ملک ته نورو برخو غونتې مراعت او سهولتونه ورکول وو. د کامی اکشن پلان د نکاتو د عملي کولو لپاره څه وخت او نیټه نه ده ورکړل شوې او دغه حال د فاټا د اصلاحاتو هم دی. د قبایلي سیمو پارلمان غړو په قومي اسمبلی کې یو بل هم وړاندې کړ چې فاټا دې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي، خو مرکزی حکومت پر ځای د دې چې دغه مسلې ته وګوري یوه بله کمیټه جوړه کړه چې په دې اړه تفصیل حکومت ته وړاندې کړي. ورځپاڼه لیکي د حیرانتیا خبره دا ده چې دغه کمیټې ټول غړي د ملک ته نورو برخو سره تعلق لري، دوی په پښتو ژبه هم نه پوهېږي او نه د قبایلو د خوښي او ضرورتونو نه خبر دي چې د فاټا ولس څه غواړي، څه مسلې لري او له کومو ستونزو تیریږي. د دې دا هم ثابتېږي چې حکومت د فاټا د مسلو د حل او دغلته د آئینی بدلونونو د راوستلو په اړه وخت لا دیکې ورکوي او دغه عمل ځنډول غواړي. نیشن ورځپاڼه لیکي په وزیرستان کې پوځي عملیات هم وشول، په لکونو خلک بې کوره کړل شو، خو اوس هم داسې سنخې نه ښکاري چې ګنې حکومت قبایلو ته د ملک د نورو برخو د اوسیدونکو غونتې حقونه او اسانتیاوې ورکوي. په راتلونکي نږدې کې هم داسې معلومېږي چې د فاټا ولس به د اف سي آر لاندې ژوند تېروي او د آئینی بدلونو په لار کې لا هم ستونزې او مشکلات په نظر راځي. په تېره اونۍ کې په کورمه کې ډرون برید وشو، په مومندو کې نه خاصدار ووژل شول او له دغه وروستو کرفیو ولګېده، خلک په کورونو کې ګیر پاتې شول، سکولونه وتړل شول او داسې معلومېږي چې په شمالي وزیرستان کې د ضربیاضب د عملیاتو وروستو ځینې وسلوال نورو سیمو ته واوښتل. نیشن لیکي په فاټا کې د آئینی اصلاحاتو مخه نیول، دغلته عدالتي نظام نه غځول، د بلدیاتي انتخاباتو نه کېدل او د فاټا ولس ته بنیادی انساني حقونو محرومه ساتل څنګه څرګندوي چې پاکستان یو جمهوري هیواد دی او ولس ته یې یو شان او په یوه سترګه قتل کیږي.
له فرخندې سره مو د دی نیشن ورځپاڼې د لیکنې لنډیز اوریدو او اوس هم اوریدونکو د نازیې اقبال په غږ د غنی خان دغه شعر مو ستاسو لپاره راوړي.
دلگیر کرماز دی دلگیر مقام د سین پغاڑا چه و دنیا بجاڑا توی خیست و لاڑا گردی کوی کرما گردی کوی زدی دلگیر کرماز دی دلگیر کرما
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ده. راځو یو بل موضوع ته. په افغانستان کې آزاد رسنیو څخه د ملاتړ اداره نه وایي د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د څېړلو لپاره جوړیدونکې کمیټه به د خبریالانو امنیتي مسلې تر ډیره بریده کمی کی. د افغان حکومت کابینې د عدلي او قضایي کمیټې د شنبې ورځې په جلسه کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د څېړلو کمیټې تشکیل تصویب شو. افغان خبریالان د دغه حکومتي اقدام محتاطانه هرکلی کوي. له کابله د ناجی ساپای رپورټ اورو.
د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د څېړلو لپاره دا کمیټه په داسې حال کې جوړیږي چې په دې وروستیو کې د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. نایه په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره هم د افغان حکومت له دې اقدام څخه هرکلی کوي او وایي چې دا کمیټه به وکولی شي چې د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمې کړي. د دې ادارې مشر مجیب خلوتګر د یکشنبې پورس آزادی رادیو ته ویل چې د دې کمیټې دنده دا ده چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیه وسیړي.
دا کمیټه چې تیر ورځ د عدلي او قضایي کمیټې او د ولسمشر د مرستیال د پریکړې په اساس تشکیل شوه کولای شي چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په کمیدو کې مهم رول ولوبوي او له بل لوري کولای شي هغو کسانو ته چې د بیان ازادي مخالف دي یو واضح پیغام ورکړي او هغه پیغام دا دی چې د دې وروسته څوک نشي کولای چې خبریالانو سره تاوتریخوالی وکړي او نشي کولای چې د قانون له مجازاتو څخه معافي.
نوموړي وویل چې له 2001 میلادي کال را په دې خوا د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 625 قضیې ثبت شوې دي چې یوازې 12 دوسیو ته رسیدګي شوې. د افغان حکومت د کابینې د عدلي او قضایي کمیټې د شنبې ورځې په جلسې کې پریکړه شوې ترڅو د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د څېړلو لپاره یوه ځانګړې کمیټه جوړه شي. انیس دولتي ورځپاڼې لیکلي چې د عدلي او قضایي جلسې په کمیټې کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د څېړلو د دې ځانګړې کمیټې تشکیل تصویب شوی او دا کمیټه 15 غړي لري چې د لوی څارنوالۍ د ملي امنیت ریاست، د کورنیو چارو وزارت، اطلاعات او فرهنګ وزارت او د خبریالانو د فدراسیون استازي به وي. په عین حال کې افغان خبریالان هم د حکومت له دې اقدام څخه هرکلی کوي خو په حکومت کې روانو ستونزو ته په کتو هیله من نه دي چې د خبریالانو ستونزې به هوارې شي. دوو تنو افغان خبریالانو په دې اړه وویل:
متاسفانه مشکل را که ما در نظام
په خوشنۍ سره کوم ستونزې چې زموږ په نظام کې وینو هغه دا دي چې د قانون منلو ته کومه اراده نشته. خو بیا هم موږ د هر ډول کمیټې له جوړېدو څخه هرکلی کوو.
خبریالان هیله من دي خو ډېر هم د ملي وحدت له حکومت نه داسې هیله نه ښکارېږي چې د خبریالانو ستونزې حل کړي. موږ هم داسې هیله من نه یو.
په همدې حال کې له رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي چې روان 2016 میلادي کال ممکن تر بل هر وخت د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي ډک کال وي. په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه ملاتړ اداره نه وایي چې روان کال په 2 میاشتو کې د 9 خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د وژلو پیښې له دوی سره ثبت شوې دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د مشال رادیو د اوریدونکو د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسولان د هیواد د چاپیریال موجوده ککړتیا د اندېښنې وړ بولي. د دې ادارې مسولان وایي په هیواد کې د چاپیریال ساتنې لپاره سیاسي اراده موجوده نه ده. له بلې خوا یو شمېر افغان چنونکي په هیواد کې د ککړې هوا عواقب خطرناک ګڼي. په دې اړه نور معلومات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره په کابل او د هیواد په یو شمېر ګڼ مېشتو ښارونو کې له ناوړه محیطي وضعیت څخه اندېښنه څرګندوي. د دې ادارې چارواکي په ښارونو کې د نفوس ډېروالی په هیواد کې د چاپیریالي وضعیت او د هوا د ککړتیا عمده لامل بولي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د پلان رئیس کاظم همایون د خبرې د یک شنبې په ورځ د چاپیریال په اړه د رسنیو د عامه پوهاوي د رول په اړه یوې ناستې ته وکړې.
نوموړي وویل سره له دې چې په دې اړه یې جامع طرحه کابینې ته استولې خو وایي چې تر اوسه یې واضح ځواب ترلاسه کړی نه دی.
د ملي وحدت حکومت له لوري د یوې سیاسي ارادې نشتوالی، د قانون ماتول هغه څه دي چې زموږ ستونزې یې ډېرې کړي دي. همدارنګه بې وزلي، د ناامنیو دوام، د ادارو ترمنځ د همغږۍ کموالی، د اقلیمي تغییراتو ستونزې، دا ټول هغه مسایل دي چې د چاپیریال ساتنې ادارې په اوږو بار شوي دي. د دې ادارې مسؤلین خبرداری ورکوي که چیرې افغان حکومت د چاپیریال ساتنې موضوع د خپلو کارونو په لومړیتوب کې شامل نه کړي، د چاپیریال وضعیت به نور هم خراب شي. د دوی په وینا د چاپیریال ساتنې وضعیت د تیرو کلونو په پرتله ډیر خراب شوی. په کابل ښار کې د چاپیریال په برخه کې کمه پاملرنه او د نفوسو ډیروالی د دې لامل شوی چې دا ښار یو له ککړو پلازمینو څخه یاد شي. له بل خوا یو شمیر افغان کارپوهان هم د ککړې هوا له امله اندېښنه څرګندوي او ټینګار کوي چې دې ستونزې ته باید رسیدګي وشي. د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنځي رئیس نور احمد اخونزاده ازادۍ راډیو ته وویل چې افغانستان د اقلیمي بدلون څخه اغېزمن دی، حکومت باید هر څومره چې ژر امکان لري په دې برخه کې لاس په کار شي.
په خواشینۍ سره چې اقلیمي بدلون او د چاپیریال ککړتیا د بشر په لاس جوړې دي او ډېر خطرناک هم دي، دولت او ټول ښاریان مسؤل دي چې په خپل ګډون سره د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدام وکړي.
د چاپیریال ساتنې اداره په موټرو کې د بې کیفیتو تیلو استعمال، د سړکونو خرابوالی، د نفوس ډیروالی، د خښتو د بټیو موجودیت، فابریکې او په هممونو او هوټلونو کې د لرګیو او نورو بې کیفیتو شیانو سوځول د هوا د ککړېدو مهم عوامل بولي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په کلنی ډول زرګونه کسان په ځانګړې توګه ماشومان د ککړې هوا او ناوړه چاپیریال له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. په تیرو څوارلسو کلونو کې په کراتو د چاپیریال د ککړتیا په اړه اندېښنې په ډاګه شوې، خو لیدل کېږي چې لا هم د اندېښنې پر ځای دي او دولتي ادارې نه دي توانېدلې چې دې ستونزې ته د حل اساسي لارې چارې پیدا کړي.
امن، مینه او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنګیالي دي؟
او د دروغو ګواهۍ لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړۍ پیړۍ پورې دا عدم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی، بیخي غالب.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
مونږ دا جدوجهد خدای خدمتګار نه وکړي نو بچی نن به د تا تعلیم چرته، نن به تا د اوټاک چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنیري سره د هر ګل او زیارت په ورځ.
اردوونکو د مشال رادیو د سلام پښتونخوا خپرونې د پای شیبو ته راغلی یو. د کمرګل بیبي په غږ له دې سندرې تاسو خوند واخلئ. تر هغې وروسته د مشال رادیو خپرونې دوام لري.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.